خاصه صورت کړي.
ډېر زیات مننه خپلواک صاحب په پروګرام کې لګډون نه استاسي نظر صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې پر دې هم بحث کوو چې د افغانستان حکومت باید په څه ډول ستراتیژي او استاد سولې خبرې او کم تعهدات چې پاکستان کړي هغه د عمل کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اقدامات باید څه وي. اوس د خبرونو وخت رسیدلې ده، د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي او پسې بل احمد تکل څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وو.
په سر کې پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان حکومت د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې اقدام وکړي. او د سولې عالی شورا وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې چمتو دی. د هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې رسنۍ ته ویلي چې ښاغلی نبیل نن پنځشنبې په رسمي توګه جمهور ریاست خپل استعفا لیږلې ده. اخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نشودل په شرط ازادي لیدو ته ویل چې د ښاغلی نبیل استعفا منل سوې ده او پر ځای د ملي امنیت ریاست اپراتیفي موین مسعود اندرابي د دې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. په دې اړه به وروسته جزئیات خبر سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشر ایمانی دی وی اعلامیه لمخي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نور ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللې او په وړاندې د پاکستان له خوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامی زیاتوی شغلی غنی همدارس ویلی چې طالبان یو افغانی پدیده نه ده او غواشي ټول سیمه ته متوجه دی چې پوړاندې باید د یوې واحد ستراتیژي لمخي عمل وسی. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلو چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوال ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د احساس د غواش احساس و نه کړی. اخوا پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ژمنه پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه.
حکومت پاکستان متحد شده که
دی وی د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې له خپل ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د هغو طالبانو او افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونی درې اړخیزه غونډه کې ویل له هغو طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي، خو په وینا یې د هغو طالبانو سره به وجنګېږي چې د جګړې د دوام غوښتونکي وي. او وروستی خبرم دا چې د سولې عالی شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
افغاني لوري دې ته امادګي لري چې ډېر ژر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي لري دوه ویلې چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبري پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
سلام. مسکو نن د ترکیه هغه تورونه رد کړل چې غنی روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم د مخالفینو پر ضد د قومي تصفیه په مقصد عملیات پیل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخارو نن وویل چې دا تورونه به بنسټ دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون پر روسیه تور ولګاو چې د سوریه په شمال کې د قومي تصفیه د سیاست د عملی کولو هڅه کوي. داوود اوغلو وویل مسکو هڅه کوي چې د سیمه استوګن ترکمنان او سنی مسلمانان له لازقیه سیمه څخه وباسي. داوود اوغلو همدارز وویل په سوریه کې د روسیې پوځي عملیات د اپوزیسیون پر منځلارو ډلو د برید له کبله اسلامي دولت ډله یا داعش لا پیاوړی کوي. د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شول چې د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د ترکیه لخوا نسکوره او پیلوټي ووژل شو. په همدې حال کې ټاکل شوی چې روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبري وکړي. دا خبر د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلي چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسای سیالی سرګی لاوروف په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي د سبا ورځې په خبرو کې به د واشنگټن په استازیتوب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله انی پیټرسن ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28مه نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنکړل شي. د صدراعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ټرمپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دای د مسلمانانو په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره مخالف نه دی. لبلې خوا د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي، زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سولیز او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. اورستای خبر دا چې د نوبل د سګنیو جایزو ګټونکي به نن د ناروې په پلازمینه اوسلو او د سویډن په پلازمینه ستوکهلم کې خپلې جایزې ترلاسه کړي. د تونس څلور ارخیز ملي ډیالوګ په نوم ټولنې ته چې په هیواد کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مرسته وکړه دا جایزه په څو شیبو کې په اوسلو کې ورکول کیږي. په ستوکهلم کې به نن ماښام د سویډن پاچا په یو غونډه کې د طب، فزیک، کیمیا، اقتصاد او ادبیاتو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته د هغو جایزې ورکړي. په دې ډله کې بیلاروسۍ لیکواله او شپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ هم شامل ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې د ژوند د ستونزو د تصویرولو په خاطر د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې شوه. دا خبرونه او اوس هم په مکرۍ د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 8 منفي 8، په کندهار کې آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 10 منفي 3، جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 15.4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 3 منفي 6، غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 4 منفي 9، او په بامیان کې آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 1 منفي 14.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی مجددن سلام ماره بپذیرین با برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما نتایج کنفرانس قلب آسیا است. در حقیقت ما سر امکانات صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای میاگل وسیق کارشناس مسائل سیاسی در کابل تشریف دارن، بر از نام مجددن سلام میگیم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح تماس برقرار شود و با محترم آقای محمد امین فروتن کوشش میکنیم تماس برقرار شود و آقای یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی همچنان با محترم آقای سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، با آقای مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی کوشش میکنیم تماسا برقرار شوه و سوالا را طرح بکنیم و به شما معلومات بیشتر در مورد این کانفرانس و امکانات صلح مهیا بسازیم.
بله نظر صاحب، وسیق صاحب مخک هم په دې خبره وکړه چې د افغانستان لخوا پاکستان خوشمن تل کړی، د افغانستان لخوا به دازل دغه ژمنو د عمل کېدو لپاره څه ډول اقدامات کیږي د حکومت لخوا یا د افغان چارواکو لخوا. اوس تاسو به هم دا خبره اوریدلی چې وای د ملي امنیت د اداري مشر رحمت الله نبی له خپل دندې استعفا کړې ده، د ولسمشر پر سفر انتقادونه کړي دي، فکر نه کوي چې لا یعنی ورس تیر نه ده او په افغانستان کې په داخل کې په نظام کې د سولې په اړه یا له پاکستان سره د تماس په اړه باندې اختلافات دي، حتی ورسېدل چې د حکومت یو لوړبه مقام خپل دنده پرېږدي؟
مننه، فکر کوم چې د سولې په ارتباط او د سولې دغه اقدامات د دې اقداماتو څرنګوالی څرنګه چې تر اوسه پورې شوی، زه فکر نه کوم په دې کې افغانان د غولې مخالفت ولري او بل سره دا په دې معنا چې په خو ډیر کم ویل کېده، یا مو اوس په صراحت سره ولسمشر ویل دي چې یعنی پاکستان دغه تحمیلی جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړی او دغه دا تحمیلی جنگ دی، نه په خار ویل شوی او ویل شوی چې یعنی هغه اقدامات چې دوی په خبرو کې یعنی څه چې وای هغه لازم اقدامات د دې خبرو د اجرای کولو په خاطر، مثلا دوی وای چې موږ همکاري کوو، دوی وای چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی، نو اوس دغه کسان چې دلته په افغانستان کې د نامنی او بې ثباتی په خاطر راضی او دوی هلته روزنځایونه لري، دوی هلته خپل عمده مجالس جوړوي، نو بنان د دوی شتون هلته ښکاره معلوم دی چې چیرې دی، د دوی پر ضد که چیرې یعنی پاکستان غواړي نو عملی اقدامات یې څه کړی، یعنی هغه عملی اقدامات باید وشي، حداقل د دوی حمایت باید ونشي، حداقل دوی ته دا زمینه مساعد نشي چې دوی واقعا یعنی که چیرې دغه حمایت دوی ونلري تاسو په اطمینان سره چې دوی نشي کولای چې دلته راشي او دغه ورانکاري عمل ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په هکله یعنی چې په دغه دریز چې اوس نیول شوی یعنی د افغانانو اختلاف به په دې کې ډیر ونه وسي، دا چې شاید کومه خبره یعنی یا هغه ځین یا هغه طرح چې ښاغلی نبیل صاحب چې د دې وطن یو ښه تکړه سړی و او ښه کار یې کړی تر ننه پورې، یعنی دا د هر چا نظر دی، امکان لري چې په د ده شخصي نظر یو څه ووسي.
اما وسیق صاحب وبخیر،
حتمی نه دی.
بله سمه ده چې نظرونه به اختلافات به وي، اما اوس دا خو پاکستانی لوري ته یو ډول پلمور کول دی چې ولسمشر ته وایي چې ته لمنګ نه د وادو باندې وفا غواړې، ته خپل نظام کې د نستا غټ غټ مقامات تاسو سره جوړ نه دي، فکر نه کوي چې اوس یعنی تقریبا پاکستان ته پلمور زی امریکا ته وایي چې افغانان په خپل کې نه جوړیږي، زور سره ولې سولو کوم؟
زه فکر کوم چې شاید د سلیقو اختلاف ووسی، اما د افغانستان د سولې په اکله چون افغانستان د څلوېښت کاله جنگ واقعا ډېر ستړی کړی، واقعا د جنگ عوارض هم افغانانو لیدلی، یعنی افغانان نه غواړي چې جنگ وکړي او افغانان همیش د سولې طرفدار دي، یعنی په مجموع کې هغه افغان چې دلته ولو که په کوم مقام کې دی، که په ټیټه سطح کې دی، که په متوسط سطح کې دی، یعنی په مجموع کې دوی یعنی فقط سوله غواړي او د سولې تږی دي، او واقعا هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط یعنی عملي قدمونه ږدي او رښتینې همکاري کوي یعنی افغانان هرکلی کوي. نو زه فکر نه کوم چې یعنی د دغه مسلې پر سر چې ګویا د سولې د مسلې پر سر دغسې اختلافات موجود وي، په دې خاطر دغه شوی وي، یعنی نبیل صاحب دغه ورکړی وي، استعفا ورکړی وي او استعفا یې منل شوی. زه فکر نه کوم چې دا مسله یې چې د سولې د مسلې پر سر، اما د سلیقو اختلاف کېدای شي چې موجود وي، یا شاید په دې کار کې یعنی نبیل صاحب ستړی وي او وایي چې یو بل څوک دې راشي دغه امنیتي مسایلو په ارتباط کار وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د سولې د مسلې په سر یعنی داسې اختلاف موجود وسي چې د استعفا لامل وګرځي.
بله خوب است که خود نبیل صاحب اشتراک کنه و خودش نظر خدا بگه. کوشش میکنیم با ایشان هم تماس برقرار شه. مونتا از کابل به موضوع چه قسم نگاه میکنن؟ انجینر صاحب متولا خروتی در خط تلفن است. صاحب به این امیدواری ها شما چگونه نگاه میکنین؟ نظر شما چی است؟ اول خود برنامه خوش آمدین انجینر صاحب.
سلامت باشین جناب نظر، من خدمت شما سلام علیکم تقدیم میکنم خدمت همکارم محترم. من میخوام تو خلاص یک دور کلاسی مسائل کنفرانس قلب و شو و نتایج که به دست آوردن چیز مقدمات هم بکنیم. اول از همه سر مسئله سوالی که از آقای واشق سید در رابطه آقای واشق سید سلام علیکم تقدیم میکنم در رابطه با مسئله که آیا پاکستان در این رابطه پشت پلم نمیگیره که گویا شما مسائل داخلی این مسئله میخوایم اینا چه گفتن در خود بگیم. ببینید وقتی که کنفرانس قلب و شو شد ما سی دستورد عمده وجا داشتیم، یعنی 26 کشور کجا چیکار اشتراک کرد. سی مسئله عمده را سرش فیصله کردن که انکشاف هم مسئله شما تجارت اقتصاد مسئله ترانزیت و موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم. یکی از نکات سوم از اینکه مسئله مبارزه علیه تروریسم است. در این باز موضوع افغانستان جدا شد به سه مسئله را سرش تقریبا گفت شده شد که یکیش اطلاعات و تبادلهش بود با تشتیش و دیگر عملیات مشترک به خود مصاحبه که خط دیوران است و موضوع سه تشدید پروسه صلح. حالا افغان ها سوال میکنه که وقتی تشدید پروسه صلح اعلام میشه آیا همین پروسه صلح ضمانت اجرایی داره یا نه؟ آیا با کسی که صلح میشه که مولا اختر است یا مولا رسول است یا داعش است همه از اینا صحبت شده یا به این صلح راضی هستن یا به این صلح میشینن نمیشینن؟ ببینید ما تجربه بسیار قوی داریم و زمان سابق ما وقتی که در جهاد افغانستان اختیار خود مجاهدین به پاکستان داد و پاکستان در کنفرانس ژنو برای حاکمیت دموکراتیک افغانستان را مذاکرات کشید، نتیجه شما دیدیم دکتر نجیب بازار ویران شد، طالبان زنگی آمد، جنگای قدیمی شد، قوم جنگی، قدیم جنگی، زبان جنگی شروع شد، بالاخره 52 نکت ایران. ایران از اینی باید ما افغان ها تجربه بگیریم، مسئله افغانستان، مسئله داخلی تیم و بین افغان ها و پاکستانی ها نیست. این بودای بندانی دیگه هم داره که کشورهای که در شامل است باید زمانت اجرایی بکن از تعهدات پاکستان. اگر قسمت مسئله آقای عدیل ممکن نوالتا از این سبب بشنان که یک هفته آدر شوازه خیلی تک نبی برده که آقای نبی از وزیفیشان شد سبکتو شاید شون و این که پاکستان میهر که شما پشته و این پاکستان پشته کدام برانه بگردم ما به تینان کامل بگیم موضوع داخلی خود ماست. امروز مثلا آقای نبیل استفا کرد، سبا احمد استفا میتنه دیگه، سبا محمود بیا پاکستانی چه ارتباط نداره که پاکستان بر ما بگه که شما پشتیبانه بگرده شما بین خود جور کنید مدود بگید باز بیایید همراه ما در مذاکرات بشینید.
خروتی سیب
فقط اینی موضوعی که
بله خروتی سیب نبیل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر د کم چې د تروریسم پر ضد جګړه کې یعنی غا دملا هډو کې حیثیت لري، بل د نه مخ کې چې استعفا کوي امخ کې اوازې وي خو پخپل ځای هغه د پاکستان په سفر باندې د سولې په خبرو باندې له پاکستانی مقامات سره په تماس باندې او له پاکستان سره د ولسمشر غنی په دریز باندې چې پاکستان پر وړاندې لري هغه انتقاد کړی دی، یعنی د حکومت تقریبا دریم یا څلورم ټاپ مقام ګڼل کیږي. فکر نه کوي چې د افغان حکومت دریز کمزوره کوي دا کار؟
نه زه فکر مون تاسو وایم چې بیا چون موږ په افغانستان کې داخل کې هستو او چې تاسو بیرون تاسو د افغانستان وضعیت د نن موږ ته معلوم دی موږ یو کس پیدا نه کړم راو درامه د امرولا صالح دی هم یو وخت یو وخت د ډېر قوت سره تقریبا حدود 15 کال د دې ادارې پر اساس او وخت چې د دې سره نه اداره سکوت په نړۍ ادارې پالیسي ته ورو کړ د دې شخص چې په اداره کې ده فقط شخص منیج کوي د دې په اداره کې ټیم کار کوي یو شخص کار نه کوي د ټیم کار په اساس کار نه کوي هم د اوسې د استعفا او استعفا سو د دې کار څخه مو ان پر اساس هغه کله کوم منځوري مو له سوسه سره پرځ شو ګورې دا کورونا پرې چې تکتیو مختارول ته دې ته چې تکتیو مختارول چې د دې اداري کار کې می کار دا ما نه نه لري چې نه بینه بیل سره استعفا وکړ یا ونه سم څه لور دي شورای کړې حساب به هم خپل کورو ته راځي کې نه او د سیستم دی چې د فقرات هم دې تمنې نه مان ځي نه اکثر وخت موږ په دنیا کې دې لري بعضې د مشران او تیاری سقوط کوي بعضې مشران په تلوي چې عمل کوي چې دا پرې مفهوم نه شي موږ په فکر کې چې څه شي ملای مو شي نو په دې ډول موږ چې جناب نبیل استعفا دې مفهوم ده او دغه وخت هم خطرناک جناب نبیل خدای نه خواسته کله د مخالف میتونی صفوف جلمن تزام غرزوانه های نو ده وقتی به دیر مشکل چه از افغانستان دی پروسی دی سون دی پروسی موفقیت دی سون دی پروسی راز بدشان نشد دیده دو چون فیدم به منز افغان ماد و دهی در افغان افغانستان کنم او دی جناب و سیب سر خبره ممکن خسته سوی دی وضعیت در اگر حالت دی وضعیت دادن تحمل وار نویسی نو بنار استفاده را بیاد از تاکید توایم چی دی امنیت ملی دی ریاست رئیس یا شخص او اداره یا اداره نه شغل کلکتیف کار تی پر مجموع که اداره به سب دختری دست جنوی که می کار در اخیص تاثیر میره دی شخص یا شخص یا شخص دیره شخص استفاده دار او اکرچی را دلتا دی پاکستان چون مستقیم اندان در افغانستان با مسئله که زیده خل بودیم اول مسئله که های استرابای زیده خل بودیم دلتا احتمال قریب آن پاکستان شاید بعد این اوکی اوکی من در شاید یا سزمان یا سال پروستان از دیت و دو اون پرال کچه رسید ملا مادمه را کن خبری کوکتا کچه گوی آدم مرد نه او سی بیاد سال پروستان مثلا موضوع سو دی اختبال آخر منصور دی مرد مثلا اون غیال چونه بیان اقیل او روز سبون لسال چی تصف کار دیتر شاید سیری مثلا پاکستان دی افغانستان دی خلق پروستان و هیچ کل لاس ناخلی تخرق پوری چیه یا بین ملی زمانه تقه زمانه پاکستان پشتد حاکی
خلاصی مطلب انجینیر سیم انجینیر سیم خلاصی مطلب شما اگر سخنان خود سوال خود اگر خلاصه کنید در دو سطر یعنی مایوس هستین یا چطور امیدوار هستین به این کنفرانس؟
ببینید جناب نظر سیم من سوال نمی کنم من خودم نظر مایی هست
همین نظر تان
زمانی که پاکستان در تای 14 سال گذشته می برد که 40 سال گذشته در افغانستان مشکلات ایجاد کرده این مشکلات هیچ وقت از این ملاقشتی ایجاد کردن مشکلات خود نادم نیست و هم میگم زمانی که مذاکرات شروع میشه همان با هر گروه که شروع میشه پاکستان در مقابل تعهدات کده زمانت اجرایی بده اگر زمانت اجرایی نبده این کنفرانس این خبرها این گردنه ها این نشست ها مذاکرات بی مفهوم بی مانا وقت دایی کننده است
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان انجینیر صاحب خدا حافظ فعلا بازم انشاءالله تماس برقرار میشه حال محترم آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان ماستن برشان خوش آمدید میگیم قاسمیار صاحب خوش آمدید به برنامه ما
شما سلامت باشین تشکر از شما
بله خب تا حال ما روی از این موضوع صحبت کردیم اظهار نظرهای مختلف شدن بعضی ها امیدوار هستن بعضی ها ناامید هستن شما چی فکر میکنین سیب نظر شما مهم است امکانات سلطه چی حد قوی شده سیب
خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به همه من از میکنم که امو شرایط و جوی که بر نشست کشورهای آسیا در اسلام آباد حاکم بود یک جو تفاهم و صمیمیت و همگرایی رو نشان میداد که امی فضا و امی شرایط مساعدت میکنه به این که پاکستان هم صمیمانه به خاطر آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی اهتمام به خرج بده و نه تنها یک مذاکره را به خاطر اینکه ما مذاکره انجام دادیم صورت بگیره بلکه ما با دغدغه های و نگرانی هایی که اگر ده هموطنان عزیز ما دارن ما خود شریک می دانم به اینکه باید این مذاکرات نتیجه گرا باشه یعنی به شکل متمرکز جدی و این که مصور ثمر شده به این صورت باشه که ما یکی از شرایط عزیز این میدانم که اگر آتش بس قبل از آغاز مذاکرات به توافق برسند حداقل موقت این کمک میکنه که مذاکرات در یک فضای آرامش و این که گوشهای مذاکره کننده ها صداهای تفنگ و انفجارها را از کشور ما نشنوند این مذاکرات در اوتو شرایط امکان داره سازنده شده و بالاخره به یک نتیجه برسه که نتیجه از عبارت از یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان است
قاسمیار صاحب تاسو د سولې په علي شورا کې لډېر مودې راځي فعال استه پاکستان سره او د سولې په مسله کې تاسو نږدې پاتې شئ ولی د افغانستان لوري د سولې حڅه یا مثلا پاکستان قانې کول یا د افغانستان نړیوال متحدان قانې کول چې پاکستان صادق نه دی په دې پروسه کې، ولې تر اوسه پورې د سې خاص لاسرورن نه لري د افغانستان د سولې پروګرام په خاص توګه د سولې عالی شورا؟
انتقاد به جای هست، تبصره خوبی هست. ببینیم در سیاست و در موارد شبیه مسائل کشور ما یک حوصله مندی به کار است، یک واقع بینی همچنان، و باید خیلی بدبین و نبود و مسائل را همیشه تاریک نباید دید. باید شرایط را درک کرد که وقتی که شرایط بهتر میشه ذهنیت بهتر میشه. ببینید امیال پاکستان در یک بحران انرژی، بحران اقتصادی مبتلا هست، یک مشکلات اجتماعی داره که این رفع از اینها و بیرون رفتن از این حالت در گرم صلح و ثبات افغانستان است. امروز یک اجتماع، یک اجماع منطقه‌ای ایجاد شده را این هست با این درکی که این تهدید تهدید مشترک، خطر خطر مشترک، و دیگه این ذهنیتی که در جهان امروز حاکم شده با توجه به مسائل پاریس و حملات امریکا و دیگه اونجا، امو یک وحدت از این میرسانه که همگی کشورهای جهان یک جاشن علیه افراطگرایی، علیه راسافکنی، علیه از اینها مبارزه بکنن. من فکر میکنم شرایط امروز اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. شک نیست که تجارب ما در گذشته با پاکستان تجارب شیرین نیست بلکه تلخ بوده.
بله، ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. موږ سره د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره له هالند څخه محمد امین فروتن صاحب هم را سره د تلیفون اپلیکا کړي، او له هغه څخه به هم چې د پاکستان مسائل او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس فروتن صاحب له نږدې څارلې او پکې تجربه لري. فروتن صاحب، یو خبره چې اوس مې له قاسم یار صاحب سره هم دا مطرح کړله، پاکستان چې د افغانستان پر وړاندې کومه پالیسی یا ستراتیژي غوړه کوي، د هغوی د شلو دیر شکلونو تجربه کار، یعنی هغه پخوانی یا متقید جنرالان او ټاپ د استبلیشمنت کسانې کوي. د افغانستان له طرفه تر اوسه په دې ټینګار دی سره د ټول عزت او احترام چې موږ خپل مشرانو ته لرو، چې سپینګری دی، قومي مشران دی، متنفذین دی، لاړ شي. فکر نه کوي چې پاکستانیان په دې کې همیشه برلاسي په دې خاطر وي چې د هغوی لابینګ قوي دی، د هغوی کم کسان چې خبرې کوي هغه د پاکستان د ملي منافعو نه په فل درک خبرې کوي. دی خو د افغانستان له لوري تر اوسه پورې مسله ډیره کمزوره ده، یعنی په دې خاطر هیڅ کومه نتیجه نه لرو. په دې کې ستاسو نظر واړو.
زما نظر دا دی چې اول خو د هر صلح لپاره، د مذاکرات لپاره، د حق او د نه حق د بیانېدو لپاره هم یو قدرت پکار دی، یو زور پکار دی چې هغه مقابل طرف د دې قدرت په لیدلو باندې یو څه توادار شي. متاسفانه چې د زمونږ طرف داخل دائم د پاکستان د طرف منافع په نظر کې نیسو، د ځکه چې کله نه چې د پاکستان اختلاف، د ملکی طرفونو اختلاف، د ملکی برخې اختلاف، د نواز شریف اختلاف، د نظامیانو سره راغلی ده، دغه مسالې هم د عمومي تناظر په نتیجه کې چې جهان زیاته تقاضا لري چې په افغانستان کې باید سوله راشي، وخت دی چې دا یو هر یو چې کولای شي هغه ځان ته منسوب کړي دغه افتخارات. نو دغه تیر هیئت چې هغه را لګلی و، دغه نواز شریف را لګلی و کابل ته، او دغه هیئت نه دا غوښتي و چې هغه ته د اشرف غنی نه وغواړي چې د نواز شریف نه د طالبانو سره په صلح ته په راوستلو کې فشار په وسیله رابطه کومک وکړي. په داسې حال کې چې دغه هیئت راغلو، هغه سنتي او عنعنوي شکل ورته ورکړو، او دغه هیئت په خپل هم نو خبر چې مونږ چا دعوت کړیو، او دا دی غیر هم چې وغوښتل د اسفندیار ولی او د محمود خان سدزي نه وغوښتل چې مونږ نواز شریف را لګلی او راته ویلی دي چې باید تاسو دای راشي په فرانسه کې ما سره وګوري او زمونږ د تقاضا وکي او هغه مغه د دې بنیاد جوړ شو چې بالاخره باید د عبدالله په ځای باندې اشرف غنی لاړ شي هغه ته فرانسې ته. او په واقعیت کې دغه عمق د استراتیژیک د پاکستان چې دی دغه غواړي د فوج نه انتقال کی دغه بروکراسي ته، یعنی د نواز شریف صدا د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل لاس لاندې په نیولو دپاره یې هم هغه هغه ورته تعین کړی و، سرتاج عزیز چې د مسلم لیګ یو لوی مشر دی. اما د هغې په ځای باندې هم د اختلاف دې ته راغلل چې د جنرال جنجوای ورته تعین کړه وی نه کولی شول چې مسایل ورسره هغه کېده، یعنی مقابله ورسره وکړي. اوس زما نظر دا دی چې دغه د سوله په سوله په هغه باندې نه شي چېرته خرڅېږي، نه، سوله د یوه اعتماد پروسه ده، د طرف مقابل به په تا اعتماد کوي. اوس که چېرته واقعا افغانستان سوله غواړي، باید د دې په ځای چې دغسې کسان غیر مستقیم په طالبانو نه وغواړي، مثلا نواز شریف به د پاکستان فوج نه غواړي او هغه پاکستان فوج به د هغه نه غواړي، د طالبانو نه غواړي، چې دا هیڅ امکان نه لري. اوس خبره دا ده چې باید د افغانستان په اداره کې دغه بصیرت پیدا شي، دغه بصیرت موجود وي چې دغه حرکت چې هغه د مخالف طرف کوي دا د څه لپاره کوي. دغه اوس نبیل، جنرال نبیل د ملي امنیت نه هغه ورکړله، استعفا ورکړله او داسې تلقي کېږي چې دی همدغه شانې تلقي کړي ده. وایي دا تعجب کوو چې دا څنګه دا کېدای شي چې ملا فضل یو ماده د اعلامیې مشترکې دا ده چې باید مستقیما د ملا فضل الله په رابطه عملیات وشي.
په کومه اوبخه فروتنسه په کومه اعلامیه کې راغلی ځکه چې دغه اعلامیه خو موږ سره پرتی دي کوم ځکه د ملا فضل الله ذکر شوی چې موږ اوري،
یعنی دواړو طرفونو مخالفین به په مقابل کې به هغه کېږي دا برخورد کېږي. پاکستان طرف په واضح شکل سره د ملا فضل الله ته اشاره کړې ده چې ملا فضل الله په هغه کې دی، په افغانستان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نبیل لیکلی دي چې ملا فضل الله په پاکستان کې افغانستان کې نشته دی، بلکې د هغه په میمان خانو کې دی، د ایسای په میمان خانو کې دی. دغه تناقض د استراتیژي، د تناقض د خبرو، د صلح په دا تناقض باندې صلح نه شي راتللی. نو ځکه دی وایي چې زه د خپل مقام نه استعفا ورکوم، او استعفا یې هم هغه منظوره کړې ده، اشرف غني منظوره کړې ده، ریاست دولت منظوره کړې ده. زه دا وایم چې دغه صلح باید اول په داخل کې قوت جوړ شي، په داخل کې یو موټی شي سره، یو موټی وي اول د دواړو طرفونو دغه هغه چې دغه ملکي بخش دی، دغه اجرایه پوسټ دی او دغه ریاستي پوسټ دی، د اداري پوسټ دی، دا باید په خپلو کې هغه وي، دا یو ځای وي، یو عمل ولري.
تشکر فروتن صاحب. بله تشکر فروتن صاحب. محترم آقای مولایی سید عبدالظاهر حقانی هم در خط تلفن هستن، بر از نا خوش آمدید میگویم و منتها با اجازه از نا اول سخن نوبت با آقای قاسمیار میتیم که اونا فروتن صاحب شنیدن، اگر چیز جواب دارن یا گفتنی دارن. اول قاسمیار صاحب شما، بعد از اون مولایی صاحب، بفرمایید قاسمیار صاحب.
خب باید گفت که اطمان آدم سیاه را باید سیاه ببینه و سفید را سفید ببینه. حتمی نیست که آدم همه چیز مثبت ارزیابی بکنه اگر مثبت نیستن، و اگر هستن ولو که از طرف مخالف هم باشه آدم مثبت از او را میتونه بگویه مثبت. به هر حال من میخوام بگم که ای بار باید یک آجندای جدی باشه، آجندایی که ما رو به نتیجه برسانه و ما بفهمیم که هیئتی که ما مذاکره میکنه ترکیبش چی هست، صلاحیت های از این چقدر هست. از این واسه ما گفتم که اگر یک آتش بس موقت رو موافقه کنن، با اعلام یک آتش بس داره صلاحیت معلوم میشه که آیا کسی که با ما با آتش بس موافقه میکنه این دگرها در داخل افغانستان رعایت میکنن، در اون مناطقی که اونها هستن و بعضا کنترل دارن آیا رعایت میکنن یا نمیکنن. و تنها نشست، به مقصد نشست ما را به جای نمیرسانه. پس یک آجندای واقعا از قبل موافقه شده موارد روشن باشه که این پروسه نتیجه گرا شوه و این معنایش این نباشه که یک سرپوش شوه به این که سیاست های پشتیبانی حمایتی از این حملات حراس افغانانه به زیر از این پوشش قرار بگیره. از این وقت یکی در سوال ها مطرح هست، جانب افغانی ما باید مجهز باشن، ارزیابی بکنن، ببینن که آیا این مذاکرات چقدر میتونه
در رضایت مننه. قاسم یار صاحب، د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هم لمون سره د تلیفون په لیکه کې دی. حقانی صاحب، تاسې د فروتن صاحب او د قاسم یار صاحب څرګندونې هم واورېدلې، او دې دواړو کې مشترک خبره دا وه چې دې نه مخکې چې موږ د سیمې هیوادونو یا پاکستان ته ویو چې دا کار وکړه، اول باید خپله اجماع رامنځته کړو، اول په خپلو کې په اتفاق و اتحاد یو دریځ غوره کړو، او بیا په هغه مشترک او ګډ دریځ سره د پاکستان لور یا د طالبانو سره تماس ټینګ کړو. اوس د ملي امنیت د ریاست د مشر استعفا او پاغه کې دا ذکر چې په ما باندې څو میاشتو راهیسې محدودیتونه زیاتېدل او زما کاري محدودیت کمېده، او په خپله لیکلي دي چې ولسمشر رانه شفاهي څو ځل غوښتنه کړې وه چې دا پوسټ باید پرېږدم، دا وظیفه پرېږدم. فکر نه کوئ چې دا د ښکارندوی دی داخلي چې په افغانستان کې اول په خپله دننه په نظام کې یا په سیاسي سیرو کې توافق او اجماع نشته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. و محترم لازادی رادیو کوم کارکون کو تاو اوریدین کو دخت سلامونه احترامات میکیلی وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. د پښتون نه تاسو دعوت کړو هم د رحمت کوم. زه دوم راوایم چې دا روان حالت د افغانستان دا یقینا د افغانانو ټول هیله ده چې په افغانستان کې صلح راشي، ثبات راشي، امن راشي. د شلو نه بغیر پرمختګ د هیڅ یو ملک او د هیڅ یو ولایت لپاره هغه نشي کېدای پرمختګ د شلو پورې تړلی ده. دا چې زموږ جناب رئیس دولت مخکې محترم د دې مرکز رئیس هم ډېرې هلې ځلې وکړي، هغه هم په دې کې ستړی شو، خو څه نتیجه ورنه کړله. د شلو مذاکراتو پاکستان هغه صادقانه قدم نه پورته کړو، ټول عملیات د دوی په خپله خاوره کې وو، د امریکا د امکاناتو د اثرولو لپاره د هغوینه چې پیسې واخلي. هلته په خپل منطقه کې عملیات شروع کړو، او یو څو بېچاره خلک به ووژل، یا به عراسي خلک به دې ځای انتقال کړي وي، د عیسی ادارې یا کشمیر ته یا بل اخواته. اوس هم پاکستان دغه دا ده چې د امریکې هغه کومکونه را جلب کړي، او په اخره کې بیا ټوله پله په طالبانو واچوي، چې طالبانو دا شرایط وړاندې کړو او دا شرط چې اساسي قانون کې تړلې شي فارجیان دی ووځي، بیا طالبان ته ویي چې دا شرطونه وړاندې کړي چې هغه د شلو منځ کې خل شي. پاکستان دغه ناصر زمونږ د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د پاکستان د مشرانو سره، د نورو هیوادوالو مشرانو سره مونږ مذاکرات یقین علما د دې مخالف نه یو، د تفاهم مخالف نه یو، خو په دې شکمن یو چې پاکستان په دې کې په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې هغه د افغانستان بې ثباتي غواړي. افغانستان کې د وینو تویدلو ټول عامل پاکستان ده، او دې مذاکراتو هم دا ثابته کړه چې پاکستان ټول مشکل پاکستان لري، او هر څه د پاکستان په لاس کې دي. جګړه پاکستان روانه کړې ده، دوی دنیا ته وښودله چې زما دا شرطونه غوښتلې دي، او طالبان هم باید د دې الهام وکړي چې پاکستان د ملایانو په تیر یا د دې پاکستان خبرې دا د اسلام خبره نه وي په افغانستان کې. دوی لکه څنګه چې اواز پورته کړي چې موږ اسلامي نظام سره د دوی غواړو، نو دا ثابته کړه چې دوی خپل منافع لپاره زموږ افغانان هغه ښار کېږي، او نن زموږ ماشوم بچي هم هغه وژلل کېږي. دا بېرحمانه حملې دي، خپله هلته
مولوی صاحب حقانی دا ستاسی خبری پر ځای دی او دا تقریبا د هر افغان خبره ده چې دښمن څوک دی او زموږ ملک څه روان دی او هر څه د چا لخوا کنټرولېږي. څه وشي، څه په کار دي، څه پیشنهاد کوي تاسو د سولې پالي شورا کې یاست؟
زه پیشنهاد دا لرم، زما غوښتنه دا ده چې باید په دې کې زمونږ داخلي خبره هم یو شي، او زه خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره ټول په دې کې ولسونه هم ملاتړ کوي د سولې په لګه کې، او خپله کابینه هم په دې، خو لیکن د هغوی هغه غوښتنې چې هغه پاکستان یو تضمین واخیستلی شي دا یقیني خبره ده، او د قلم او یا د کاغذ په مخ لیکنې لار دا پیدا نه کوي چې منځ کې یو اعتماد موجود نه وي، او په راز کې د امریکا حکومت د دې تضمین ونکړي چې پاکستان خپلې هغه ژمنو ته وفادار ده، نو دا به نتیجې وي، او موږ ټول متحد یو. دا د دې معنی هم ده چې محترم نبی صاحب ډېر خدمتونه وکړل د دې استفا، یا به مثلا په دې خاطر به چې په حکومت کې څه دغه شته نه، زموږ حکومت یقینا متحد ده په ټولو هغه ملاتړو کې چې د افغانستان دي، ولسونه دي، او شخصي بعضې نظریات هغه د دې دغه نه ده چې دلله په
د
سولې خبره اتفاقي ده.
مراد صاحب فرمات پروگرام ما خراب نشه، به شنونده عزیزم یک فرصت بتیم بعد از اون میمانه رو بخیر یک دور باز هم میتانیم نوبت بتیم برشان. به هر حال شنونده عزیز بفرمایین یک اعلان کوتاه بعد از اون تلفن کنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، البته قابل یادآوری است که حتما میفهمین دیگه، قابل یادآوری هم نیست، خب منتها بازم شنونده عزیز ما فکر خود بگیرین که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بعض شنونده ما هنوزم رادیو آزادی گفتن نمیتون، رادیو صدای آزادی میگن. خب اونا هم برسان میگیم که ما تنها رادیو آزادی هستیم، صدای کس مس نیستیم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله
شنونده عزیز
بفرمایید.
سیپدن مسافر د کوټ کښلاغه ستر بلین کیما
مسافر صاحب په خیر اغلی مهرباني وکړه.
ما عرض سلام ادب و منی ټول نن منوت سلامونه ورسېږي.
مهرباني
مسافر صاحب،
دا د سولې په اړه کوم تاسو خبرې کوئ چې مطلب پاکستان د افغانستان په تاوان ډیر خبرې کوي، مطلب تاوان رسي د یو خبره به زم په دې کې اضافه کوم مقصد د پاکستان خون په دې کې مقصدونه لري، دا جنگ چې ده د افغانستان جنگ د پاکستان او د هندستان په ګډو ده. اوس پاکستان ما نه غوښتنه لري افغان نه وسره مني، افغان حکومت ولې نه وسره مني، باید چې وسره وي مني.
او بخښه سیفالدین صاحب،
ما نه زما دی یو کنسلګری ده په پاکستان د هندستان کې، څنګه شپږ کنسلګری دی، ولې دا خو نو هم دائم ترې اندازې پورې په سلو کې شل څه ده.
مسافر اوره او بخښه، ته تاسو افغانې که پاکستانی؟ چې ما غره کوم بد
در ما ځونه په وطن خو به دیږي
چې
په خدای کده یو وطن وانه دغه خو
مسافر اوروره یعنی تاسو وای چې پاکستان وای چې په هندستان د هندستان دغه دی کنسلګری دی، تاسو د هندستان او د پاکستان په دوستۍ او کم روابط چې د دوی ولسون لري حکومتونه لري هغه دوستي سرویس د دوی ترمنځ باندې، ولی افغانستان حق نه لري مثلا چې نورو هیوادونو سره تماس لري که په هندستاني که پاکستان؟
بالکل حق لري.
یعنی نو به څنګه، یعنی تاسو چې پاکستان غوښتنه د افغانستان ومني تر څو موږ اوریدون کده واضح شي چې کومه غوښتنه ومني؟
اې دا ګوره ما وروره، خو غوښتنه هغه لري دام لري، مطلب زه د لږ په سمه کې شل خو باید چې د دام ومنل چې نو به امن راشي، دا د افغانستان جنگ چې د دې دوه ملکو په لاس کې.
ډېره زیاته مننه وروره.
بله بره،
او دا د پاکستان د افغانستان په لاس کې ده.
تشکر. یک شنونده دیگه مهربانی شه. بله
بله آقای نظر سلام به شما، همکار شما، مهمانان عزیز، صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدید. مهربانی صاحب
زنده باشین. آقای نظر ببین یک بحث خیلی اساسی و منطقی است که میگه بعضی خوب میگن در بحث صلح و جنگ، همکاری در صلح و جنگ، بحث اخلاقی نیست که بعضی دوستای ما ارائه میکنن. خوب ما باید مدنیت خود به جهانیان ثابت بسازیم. خوب بینجا در سیاست ببین ما باید منافی رو به دیگران ایجاد بکنیم. بعضی دوستای میگه به فضان ما نمیدن متحد باید ما اسناد رو ارو کنیم. این اسناد پیشفتاده که ما مبتزل و مزخرف که ما ارائه میکنیم استقبال استخبارات تکنولوژی، استخبارات های بریتانیا و آمریکا رو قدر پیش افتاست آنها قدر قدرتمند است که 40 سال پیش 30 سال پیش در بالدان آنها انداخته شده اگر ما ایره ایره بکنیم برای ما کاملا چیز نماین است آنها ایره نمیخواهند کاملا معلوم است. یک موضوع آمریکا، بریتانیا و کشورهای فاسد، شیخ های فاسد عرب که موزه شهزاده های و میلیاردر است هنگی روزون با تمام قوت قدرت در کنار پاکستان است چون منافعشون ایجاد میکنه. ما هرگز بدیل جاویدون پاکستان شده نمیتونیم. پاکستان امروز ژاندارم نظامی متقرب. امروز همکار متحد پا آمریکا و بریتانیا.
پیشنهاد شما چیست؟ صدیقی سه پیشنهاد شما چیست؟ چی باید شما جایی؟
باید با من صحبت خود تک میکنم نظر فرد ببکید. شما تعریب بکنید یک بار افغانستان سر تا میشه و امنیت تا میشه و ثبات تا میشه. شما منافع آمریکا با کشور چین با روسیه کاملا مقابل هستن. میخواید اینا در مقابل خود آمریکا قرار داره که یک تحقیق بند بسن جهان. ببینید محرک های سیاسی اینا ببینید اگر امنیت در افغانستان برقرار شده در کدام قسمت منافع آمریکا تعریف میشه؟ کدام قسمت منافع بریتانیا تعریف میشه؟ جناب نظر فرد دوستان کاری اگر ما رو سپری نکنیم بالای مردم خود مدار کار بکنیم یک رهبری واحد ملی ایجاد بکنیم. یک کلاسیان امروز یک رهبری ملی بطر فردی ما نداریم. یک کلاسیان ملی از رهبرهای قومی ایجاد بکنیم چون امروز ما ملت وجود نداریم. هر رعیتی و ملی افکار از اون مردم باید که اشکال
دیر از یاد تمنه نه
صدیق که سب راست میگن کل گفتشون خوب است خو منطقه میشه یا نمیشه او رو که گارانتی نیست. بله یک شنان دیگران بگیریم. بله.
السلام علیکم نظر صاحب. امیر خان خبریکم سوزید.
امیر خان خوش آمدین سید.
امیر خان نورو بخیر اغلی.
از ما پختنه دا چه ده مولایی صاحب در اخپل خبر وکره چه دار چه ده کلی ده امریکا پلاس که ده. خو یوی و پختنه با دا چه ده اشرف غنی چه کم سفر ترکمنستان تا کرای وانتا یوی چه ده جنگ ده سیم جنگ ده و طول چه لیو لاس رو ورکو. بیا یورپ تا چه ره دلتا دا خبر وکره چه زبا ده طالبان و نکبرستان ایدرا جوڑو ما مکوره به تر جوڑو ما یا دا خبر دا خلد ده اخپل ایوا که خبر ده بلو سرگ ده یو طرف تا اوس یایی چه سلح کام پا دی که ده ملمانو چه نظر ده چه هلتا پاکستان خوی کچیره که واکی امریکا من پا یو ساعت که آقا کم نظر بنده پکر کم چه پا یو ساعت که دوی امریکان چه او بودی سلح را تلایسی پاکستان خوی تاس را ده چوار لسو کالون کارزایی چم را ورطا وزرال اشرف غنی ده اخپل کمزوری چم را ورطا وخوالی اخپل کمزوری ورطا معلومی دی مخت داس یا مشر پا کرده چه دی زمری خونده زر مری خوند جرات وی کې د افغانانو هغه حقیقت هغه ته وګوري. افغانان خدا پوی خلک دي. د افغانستان خلکو ته به خدای شاید په 15 دیش کالو کې چا دومره دروغ نه دی ویل لکه دغه دوه
سړي. تشکر امیر خان.
مهرباني تاسو نه.
تشکر. خب حالا به میمانه محترم استاد نوبت بدیم بر ازی که 10 12 دقیقه وقت باقی موند به خیالم. خب فروتن سب اول از شما شروع میکنیم بشار کوتا سب ده ای مسئله افغانستان و سل و پاکستان و منطقه تگه پا تنها یک طرف یا در طرف نیست چندین طرف هست. شما ده ای طرف ها یک طرف دیگر هم علاوه میکنید همیشه منطقه در مطبوعات ما زیادتر به او مواجه نمیشیم که عربستان سعودی هم صاحب مستقیمن با بعض گروپ های طالبا بسلا ارتباطات دارن و مشکل بین سعودی و پاکستان هم موجود است. صاحب این کمه که وضاحت بتین ببینیم که میمانای ما تا چیت به این موضوع موافقه دارن.
بله یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هم همی است که ما نمیتونیم آنچه که در افغانستان واقع میشه ما او را پشت صحنه ایش ببینیم. مثلا این میاله همین جنگی که فعلا در افغانستان دوام داره و این بدون شک جنگ استخبارات افغانستان و چی پاکستان و عربستان است، مخصوصا در رابطه با این که یک گروهی به نام ملا رسول و یک گروهی هم به نام ملا اختر، اینا گروهی ملا رسول وقتی تجربه نشان داده وقتی که آدم هویتش را میبینه، عمل کرده های این گروه را میبینه، این بدون شک که از طرف عربستان تقویه میشه. و از طرف دیگه مولا منصور که هویتش را میبینه و گذشتهش را مطالعه میکنه، از طرف پاکستان و اسای تمویل میشه. خب آدم به این نتیجه میرسه که باید یک جای دیگری ما مراجعه بکنیم. او جای دیگه کجا هست؟ ارتباط بین ارتش پاکستان و دولت حکومت ملکی پاکستان که در راستش نواز شریف است. وقتی که ما از این صحبت میکنیم، باز به گذشته باید بریم. وقتی بریم که آقای نواز شریف با وساطت حکومت عربستان برده شد با عربستان سعودی و دوباره در سال 2013 به قدرت آورده شد. این به معنای از است که این باید ما در مجموع حوادث و تغییراتی که در خاورمیانه میآید در یک مجموعه مطالعه کنیم که افغانستان هم حالاتی که در افغانستان میآید جزی از است.
بله. تشکر پروتان صاحب. بله.
ما فکر میکنم که این دقیق کاملا عربستان سعودی یک پروژه‌ای داره در افغانستان، حتی دوران جهاد هم وقتی که ما در نظر میگیریم باید در این معادله سرش از او هم فکر بکنیم.
تشکر پروتان صاحب. بله.
بدون از اینکه منافی کشورهای خارجی در پاکستان یا در مسائل افغانستان ندیده بگیریم. بله.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک کردن پروتان صاحب. خب محترم آقای اسماعیل قاسمیار، ای الجبر می معادله چند مجوله گفته یک چیز بود ما را در و در می ساخت. صاحب در هر استپش یک فرمول دیگر باید دو جای میکردیم، باز یک اکس حل میکردیم، وای حل میکردیم، باز یک فرمول، باز یک فرمول. صاحب از این خاطر این مسئله افغانستان هم یک معادله چند مجوله واری بود. حالا چطور میشه صاحب مسئله قاسمیار صاحب؟
والله تو شما راست میگم و هموطن عزیز ما درد دلی که داشتن، خدا هم میگه خیر بده که آنچه که تحلیلی که دارن، نظری که دارن، برداشتی که دارن ای را آزادانه بیان بکنن. واقعا یک بازی بزرگی هست که این تقریبا دوام امو بازی بزرگی است که وقتی کپلین در قرن 19 و اینها گفته بودن. ابعاد گسترده داره، معجون مرکب شده، این خیلی منافع به این گیری خورده و منافع متضاد به این گیری خورده. اما اگر ما به فلسفه از این بپیچیم و بیاییم به تمام ابعاد توجه بکنیم، تقریبا خیلی سالهای دیگه به کار است که ما همیتون دست به علاشه بشینیم و منتظر بمانیم که چی وقت این منافع متضاد در این میدان بازی افغانستان از طرف بازیگرای اصلی و فرعی حل بشه. این نمیشه. به هر حال آنچه که میسر است، شرایط کشور ما همگی میفهمین، حالت اقتصادی ما، حالت سیاسی ما، حالت اجتماعی، اینا همگی به همگی روشن است و این که واقعا ما قربانی میتیم و خیلی خیلی گپا به ما تعلق نداره اصلا، به دیگه او طرفتر از ما هست که از راه ما میگذرن و ما باید لغت ماشه.
دیر زیاده من قسمیار سب
بگم که یک
بله
راه حل باید بسنجیم.
بله دیر زیاده من نم
امی
کورودان مولی صاحب حقانی اسماعیل قاسمیار صاحب له چیم دامون قربانی ورکو پختنه دا که د افغانستان پخوانی نسل لري نوې نسل، یعنی زمونږ اساسو کوچنیان پختنه کوي چې ولې مشرانو ولې پلرونو همدا قربانی تاسې ولې ورکوي؟ دغه ګریټ ګیم یا لویه لوبه خو په ټوله سیمه کې شوې ده. آیا د هندي بچي هم هغومره زوریدلې چې نن سبا افغان بچي زوریږي؟ آیا پاکستاني ځوان هم په هماغه اندازه قتل شوی چې د افغانستان ځوان قتلېږي؟ ولې موږ یا مشران لرو او یا راکه توانمندي نشته که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا مسئولیت د ټولو افغانانو ده، د کور د مشر نه د ولایت مشر پورې، د ولایت نه تر دولت پورې، سیاسي احزاب مشران زمونږ مدني ټولنې، دا ټول په دې کې مسئولیت لري چې باید افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د قوت لپاره پورا کار وکړي. تمبا وتړي زمونږ سیاسي مشران هم د خپلو منافعو لپاره یقیناً د اختلاف کدونم رامنځته کوي او هغه اصلي منافع د وطن هغه د خپلو لامل دي خپل شخصي منافع دي. کار کې په حکومت کې حضور لري، هغه حکومت تایید کړي که حکومت به راشي بیا هغه حکومت بېرته مجروح کوي او هغه باندې تنقیدات کوي اعتراضات کوي. په ما غوښتنه دا ده الحمدلله په موږ ولسونو کې توان د دوی شته چې په خپل ملک کې دغسې حالت راولو، خو مشکل دا ده چې همسایه ملکونه او بعضې نورو ملکونه هغه په دې کښې د افغانستان په دغه بې ثباتۍ کښې مستقیم لاس لري. نو د دې دپاره زمونږ وحدت ته ضرورت ده، زمونږ یووالي ته ضرورت ده، زمونږ مشرانو ته د دې ضرورت ده چې هغوی سره کېږي او د ولس د امنیت دپاره یو سالمه طرحه وړاندې کړي او دې پاره باید دوی ګامونه پورته کړي. نو که چېرته مونږ دغه حالت کښې خپل ځان پرېږدو چې مونږ هغه ته همېشه مل خلک سوله را لري
مولوی صاحب عبدالظاهر قانی صاحب، بسیار زیاد تشکر. وقت ما تمام شد، از اشتراکتان گپ شما معلوم شد صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. وسیق صاحب شما یک لحظه دیگه صبر کنین وسیق صاحب، که شما جنبندی آخر شما میکنین، از او خاطر سخنان قاسمیار صاحب بگیریم. آخرین راه حل میخواستن پیشنهاد بکنین صاحب، در یک دقیقه می راه حل پیشنهاد کنین چی باید شد قاسمیار صاحب؟
راه حل امی است که خب چی امیال میسر امی شده که یک دور دوم از مذاکرات آغاز شد.
بله صاحب،
ما باید امی فرصت به یک فرصت واقعی تبدیل بکنیم، به میز مذاکره بشینیم، آجندای درست داشته باشیم، کوشش بکنیم که ما هم نقش خود داشته باشیم که امی مذاکرات به نتیجه پیش ببریم، به نتیجه برسانیم. و این نتیجه امی هست که خب کسانی که با ما همونجا میشینن باید توافق برسه. خب ما انتظار نداریم که به یکی به شست دو رشست و سه رشست کل مشکلات حل میشه، اما امی راییست که دگران رفتن ده ها سال تیر کدن، ده دور، بیست دور، سی دور مذاکره کردن تا به جای رسیدن. ما هم ادامه بتیم مایوس
معلوم شد که قاسمیار صاحب راه حل شما. قاسمیار صاحب بتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. گفتین که این موضوع باید ادامه پیدا بکنه، دیگه الترناتیو موجود نیست. خب بسیار زیاد تشکر، فعلا از شما خداحافظی میکنیم. آل وسیق صاحب، ما و شما ماندیم یک دو سه دقیقه، شما کل گپاره با حوصله شنیدین صاحب. رای حل چیز قسمی که ما نتیجه گیری اگر بکنیم میبینیم که موقف ما هم باید یک نوع موقف گیری باید شد از طرف ما، ایران در نظر گرفته صاحب. جنبندی کنیم که بریم بخیر کل ماسون و خانه خود صاحب.
تشکر نظر صاحب عزیز. من فکر میکنم همطور گفتین یک موقف شده در قدم نخست، در قدم نخست همه افغان ها، سیاسیون، نخبه ها، کتگوری های مختلف، همه از جنگ، عوارض جنگ هم دیدن، مصیبت های جنگ هم دیدن، همه از جنگ متنفرن. توقع همه ملت افغانستان هم امی است که در رابطه با مسائل عام ملی مانند مسئله صلح و جنگ، با یقین که همه چیز میخواین، صلح میخواین. بنان به خاطر آوردن صلح به مسابه یک قوت، همه دست به دست هم و در یک اجماع که همه چگونه برخورد میکنن، یعنی برخورد واحد که بتونه این رایش به طرف تامین صلح باشه، که یک مورد. مورد دوم که منظور من از داخل میخوایم شروع کنم، که واقعا از این مسائل گروپی و شخصی و منافع ایگپا گذشته، فقط تمرکز سر منافع ملی. بنان در اینه طور یک مورد برای ساختن یک اداری واقعا شفاف، برای ساختن درست از اراده وجود داره، ولی اینمی گپ طور سازماندهی شوه که واقعا از دیگه مسائل گذشته افرادی که میتونه به اصطلاح وسایل خوب برای یک اداره شفاف، سازماندار و پذیرفتنی باشه. این قدم دوم.
وسیق صاحب بخیلم با قدم سیم وقت هم نمادم، دو قدم اول هم که صحیح ورداریم، بخیلم که یک امیدواری کلان ایجاد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر محترم.
فقط من چیزی که میخوایم یک دقیقه بگویم که فقط فشار دنیا در رابطه به امی فیصله ها، این حرف بسیار جدی است. و گپ دیگه که بسیار با اهمیت است که ما فقط در یک صورت ما بر رسول آماده هستیم، از طرف دیگه این واقعا تجهیز اردوی افغانستان، خاصتا نیروهای هوایی افغانستان، این بسیار با اهمیت است. واقعا همکاری به ملی باید توجه جدی بکنه.
بسیار زیاد تشکر از تمام میهمانان محترم. ما وقت نمانده که خودشان را معرفی بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه عشقت چهر ترانه من، باشد همیشه عشقت